اوریدلی شي. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل ان هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اوریدلی شي. نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. یو وار بیا د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د ازادي رادیو د ټولو همکارانو په نمایندګۍ باندې د اختر مبارکي وایم. پیل خبرونه کوو په مخړې د دې سات خبرونه ده. افغان ولسمشر د اختر په مناسبت په یو خبر کړي پیغام کې اوسل بیا په دې ټینګار کړی چې د سولې ور د هغو پر مخ پرانیستی چې سوله غواړي. د ایران ولسمشر وایي د افغانستان له حکومت څخه بشپړ ملاتړ د ایران د دولت د پالیسۍ بنسټ دی. د سعودي عربستان پاچا ژمنه کړې چې د هغو پر ضد به ځوابي اقدامات وکړي چې د دې هیواد ځوانان بې لارې کړي. نن په افغانستان او ډیرو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په یو خبره کړي ویډیوي پیغام کې وزل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سولې ور د هغو پر مخ پرانیستی چې سوله غواړي او هغوی چې له سولې ډډه کوي عواقب به یې ورته ګران پرېوسي. ولسمشر غني دغه راز ویل چې سوله یو ملي او دینی وجیبه ده او پر حکومت سربیره د ټولنې ټول قشرونه دینی عالمان قومي مشران مدني ټولنې او ښځې باید هڅه وکړي چې دغه هدف ترلاسه شي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د اختر د شپو ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې نن د کابل ښار په واټونو او میله ځایونو کې د امنیتي ځواکونو شمیر زیات لیدل کېده او ځای پر ځای خلک تلاشي کېدل. افغانان په داسې حال کې سږ اختر لمانځي چې د روژې میاشت په دې هیواد کې د ناکراریو بریدونو او مرګ ژوبلو شاهده وه. د ایران ولسمشر وایي د افغانستان له حکومت څخه بشپړ ملاتړ د ایران د دولت یو اساسي پالیسي ده. د ایرنا خبري اژانس د خبر له مخې حسن روحاني دا څرګندونې پرون د کوچني اختر په مناسبت له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. د خبر له مخې روحاني په دې خبرو کې ټینګار کړی چې تروریستي او افراطي ډلو نه یوازې دوست او ګاونډي هیواد افغانستان بلکې ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی. روحاني په افغانستان کې په تروریستي بریدونو کې د بېګناه کسانو پر وژلو د خواشینۍ ترڅنګ هیله څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت او د دې هیواد ګړي به د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې بریالی شي. هغه دغه راز وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت دې ته ژمن دی چې د تهران او کابل ترمنځ اړیکو ته پراختیا ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسون فعاله کول هم په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د دې کمیسون پر جوړېدو ایران ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر په ترڅ کې چې د چابهار د بندر د پراختیا په هدف یې ترسره کړی و دواړو لورو موافقه وکړه. افغان ولسمشر ویلي چې د چابهار بندر به د پانګونې، ترانسپورت او ترانزیت په برخو کې د کابل او تهران ترمنځ همکاري پراخه کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سکاټلند لوبډلې سره خپل یو ورځنۍ 500 ور لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایان فرهاد هوتک ساده رډیو ته ویل چې د کرکټ ملي لوبډله دغه سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره د افغانستان او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله لوبه وړمه ورځ د ورخ لامله لغوه شوه. دا د ازادي راډیو ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان ژمنه کړې چې د هغو پر ضد به ثوابي اقدامات وکړي چې د دې هیواد ځوانانې بې لارې کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې سعودي کې د دوشنبې په ماښام درې چاودنې وشوې. یوه له دې چاودنو د مسلمانانو په سپېڅلي ښار مدینه کې د نبوي جومات پر ساتونکو وشوه. د اختر په مناسبت د سعودي پاچا په یو پیغام کې راغلي چې هیواد یې په بشپړه توګه دې ته ژمن دی. سعود هغه کسانو په وړاندې سخت ثواب ووایي چې د ده په وینا د دې هیواد د ځوانانو ذهنونه او نظرونه بې لارې کوي. په مدینه کې چاودنې چې څلور پولیس ووژل په نړۍ کې د وتلو اسلامي څیرو پراخ انتقادونه راپورته کړل. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو ګڼ څارونکي کې پر دې باور دي چې دا بریدونه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کړي وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا خپله پر اسلام برید بللی. ملګری ملتونه وایي ویشیه ملیشه ډلې چې په فلوجه کې د عراق د پوځ ترڅنګ جګړه کې برخه اخیستي ښایي شاوخوا 900 ملکیان سړي او هلکان برمته کړي او شاوخوا 500 نور به یې وژل وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر سید راد الحسین پرون وویل چې دغه ملکیان تیره میاشت له دې ښاره چې وګړي سنیان دي د اسلامي دولت ډلې د ایستلو لپاره د جګړې په جریان کې نیول شوي. حسین په خبره کړي بیان کې وویل چې دغه شاوخوا 900 ولسي وګړو چې د سقلاوې د کلي اوسېدونکي دي برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. هغه ویل د شاوخوا 603 سړیو او هلکانو نومونو لس برابر شوی چې تریتم دی او هم د نه څلوېخ نورو کسانو چې ګمان کیږي د کتایب حزب الله په توقیف کې په ډله ییزه توګه اعدام شوي او یا هم ښایي په شکنجه کې مړه شوي. حسین زیاته کړه قومي مشران وایي چې شاوخوا 200 نور کسان هم ورک دي چې نومونه یې تر اوسه نه دي لیکل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر دغه راز وویل چې د بد چلند په اړه یې داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې ویل شوي یو شمېر کسانو ته ډوډۍ او اوبه نه دي ورکړل شوي، وهل شوي، ډبول شوي او همدا چې یو شمېر بندیانو سرونه هم پرې شوي. فلوجه د بغداد په 50 کیلومترۍ کې ده د جون په وروستیو کې بېرته له داعش ونیول شوه. اخوا د عراق د کورنیو چارو وزیر وایي خپل استعفا د دې هیواد صدر اعظم ته وړاندې کړې. نوموړی په بغداد کې لاغه خونړي برید وروسته استعفا ورکوي چې د 2003 میلادي کال راهیسې دغلته تر ټولو مرګونې چاودنه بلل کیږي. محمد قبان پرون وویل د ده مرستیال به د ده چارې سنبالوي. د دې استعفا هغه مهال رسمي کیدای شي چې صدر اعظم حیدر الابادی تایید کړی. د مګړې په دې اړه د ابادی دفتر کومه تبصره نه ده کړې. د عراق د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې استعفا کوي چې د عراق د روغتیا وزیر وایي د جولای د 3 نیټې په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېر 250 تنو ته ورسید. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. حکومت له دې چاودنې وروسته درې ورځنۍ ماته اعلان کړې ده. د ایتالیا ساحلي ساتونکي وایي د سه شنبې په ورځ د مدیترانې د سیسلی په تنګي کې له وړو ربړي کښتۍ او د لرګیو له یوې بیړۍ 3500 کډوال ژغورلې. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په یوه ورځ دا ګڼ شمېر کډوال پر هغه 16000 نورو ناقانونه کډوال ورزیات شول چې د دې کال د پیل راهیسې د سمندر له لارې ایټالیا ته رسېدلې. دا ډېر یې له لیبیا څخه ایټالیا ته ورغلي. ویل کېږي چې د 2015 کال په مقایسه په همدې موده کې د ایټالیا ته سږ کال د رسېدلو کډوالو شمېر یو څه کم شوی، خو د کډوالو د مرګ شمیر د تیر کال په مقایسه لوړه شوې. تیر اونۍ د یوې کښتۍ په لاندینۍ برخه کې د لسو ښځو مړې وموندل شول. د ایټالیا ساحلي ساتونکي وایي دوی تر دېرشو زیات د ژغورنې عملیات کړي چې دوی خپلې کښتۍ، د ایټالیا د سمندري ځواکونو بیړۍ او هغه نورې کښتۍ چې د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې او د بشري حقونو ادارو پورې اړوندي پکې کارول شوي دي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ ویل د 2014 میلادي کال راهیسې په اوبو کې تر 10000 زیات کډوال له منځه تللي چې په دې کې هغه 2800 کډوال هم شامل دي چې د روان کال د پیل راهیسې تر اوسه د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي دي. او د برتانیا د کورنیو چارو وزیر تیریس همه د محافظه کار ګوند مشر او د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د انتخاباتو لومړنی دور وګټه. هغه د خپل ګوند د پارلمان د 239 غړو څخه 115 رایې وګټلې. د انرژي وزیر اندریا لینسوم د 65 رایو په خپلولو سره دوهم ځای ونیو او د عدلي وزیر اتسلویختم ځای ترلاسه کړ. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 خبرېږي. که ویب انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چهار چیرې کولای شي زموږ د ویبپاڼې لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. وابوري چې ناتو وایي تر څو چې افغان ځواکونه په خپلو پښو نه وي درېدلي او د خپل هیواد د امنیت چارې نه وي سنبالې کړي، دوی به د افغانستان سره خپلو پوځي همکاریو ته دوام ورکړي. په یو بل رپورت کې مو له دې خبر کو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله مند چې د افغانستان لپاره په جوړیدونکي وارسا غونډه کې به نړیوالو ته د تروریزم د زالو په نښه کولو په برخه کې قناعت ورکړي. د افغانستان د څلورو سویل لویدیځو ولایتونو والیانو د کمکي اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو د سولې او روغې جوړې حق کړې. د افغانستان د هوا پیژندنې او ملکي هوایي چلند اداره وایي تر دوو راتلونکو کلونو پورې به داسې تخنیکي سیستم جوړ کړي چې له طبیعي پیښو په وړاندې خبرداری ورکولی شي. که وخت اوسې نور رپورټونه به هم ولرو. هڅه به وکړو چې د اختر په مناسبت هم له یو شمېر سیمو څخه درته تازه حال وړاندې کړو. له موږ سره اوسئ. د د ناتو د سرمشریزي په درشل کې د دې سازمان لوړپوړو چارواکو یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به خپل مرسته تراو دوام ورکړي چې خپل امنیتي ځواکونه په پښو ودرېږي او د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ لري.
د ناتو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه په درېو مهمو مسایلو خبرې وشي. ټاکل شوی ده چې دغه سرمشریزه د راتلونکي جمعې او شنبې په ورځو په وارسا کې جوړه شي. دغې سرمشریزې ته افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم بلل شوي دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل ارماز وایي تمه ده چې د ناتو غړي او شریکان د افغانستان په اړه درې مهمې پریکړې وکړي. د یو بل کال لپاره د ناتو د قاطع ملاتړ له ماموریت غځېدل، د افغان امنیتي ځواکونو مالي تمویل او د ناتو او کابل ترمنځ د شراکت پیاوړي کول. د افغانستان حکومت هم دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره مهمه بولي او ویلي دي چې د خپلو غوښتنو د وړاندې کولو تر څنګ به هڅه وکړي چې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو ته دا واضح کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې د دې هیواد جګړه نه ده، بلکې هغه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري. د ناتو د سرمشریزې په درشل کې د دې سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ د تېرو دوشنبې په ورځ وویل چې افغانستان به د دغې سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي او زیاته کړه چې ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت ته تر هغو دوام ورکړي چې د دغو ځواکونو وړتیاوې زیاتې شي او وکولی شي په خپل هیواد امن کړي. د ناتو یو شمېر چارواکي او کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام به د 2018 میلادي کال تر پایه دوام وکړي او ناتو به په افغانستان کې د 9000 سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه وکړي. تر اوسه امریکا په دې اړه چې څه شمېر سرتیري په 2018 کال په افغانستان کې پرېږدي پرېکړه نه ده کړې، خو د پاتې کېدونکو احتمالي 9000 سرتیرو په ډله کې به د دې هېواد سرتیرو شمېر 15500 وي. د سپایس ان سټرایپس خبرونه په وینا د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره چې وسلوالو طالبانو او نورو ډلو حملو ته زور ورکړي، یو شمېر کارپوهان د دغو ډلو په وړاندې مبارزه کې د افغانستان له حکومت سره د دوامدارو مرستو پر اړتیا تاکید کوي. تیو فارل چې د لندن په کینګ کالج کې د جګړو د مطالعاتو استاد دی وایي د ناتو د هوایي ځواک او ځانګړو ځواکونو په ګډون د دې سازمان د دوامدار ملاتړ پرته به افغان امنیتي ځواکونه په جنوب او ختیځ کې بشپړ ولایتونه یو په بل پسې له لاسه ورکړي. د هغې په وینا که د سولې د خبرو څرک ونه لګېږي او که د طالبانو د بریالیتوب مخه ونیول شي، ناتو به د ډېرو نورو کلونو لپاره له افغانستان سره خپلو مالي مرستو او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله مند دی چې د افغانستان لپاره په جوړیدونکي وارسا غونډه کې به نړیوالو ته د ترهګرۍ د زالو پر نښه کولو برخه کې قناعت ورکړي. محمد حنیف اتمر چې وړ مورځې په کابل کې د وارسا د جوړیدونکي غونډې په اړه خبریالانو ته څرګندونې کولې ټینګار وکړ چې افغان لوری به په دغه غونډه کې د پاکستان پر رول هم له نړیوالو سره وغږېږي. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر وایي چې افغان لوری د ورسا په غونډه کې نه یوازې د افغانستان لپاره په مرستو غږیږي، بلکې نړیوال ټولنې ته به د تروریزم سره د مبارزې په ډول هم خبرې وکړي. ښاغلی اتمر چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د ورسا په غونډه کې به افغان پلاوی روښانه کړي چې د سیمې ځینې هیوادونه باید د ثبات په خاطر په خپلو پالیسیو بیا غور وکړي.
اگر قرار باشه راجع به تروریسم گپ بزنیم
دی وی کټکل شی وی چې د تروریسم په اړه خبرې وکړو یا په سیمه او د افغان په وړاندې تروریستي جنگ سړل کیږي، ناممکنه ده چې د پاکستان رول ته اشاره ونی شي. اصلا دا جنگ د پاکستان اردو لرو لپاره توجیه نه لري.
اردوی پاکستان
د افغانستان لپاره په نظامي او نورو برخو کې د مرستو لپاره د ورسا غونډه راتلونکو اونۍ په پولند کې جوړیږي چې د ښاغلی اتمر په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر هیله مند دی چې نړیواله ټولنه به د افغانستان سره هر کال د 5 میلیارد ډالرو مرستو تر څنګ د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره هم مرستې اعلان کړي. ښاغلی اتمر وایي دا کانفرنس به د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مرستو یو نوی باب پرانیزي. دی وایي دا کانفرنس به د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک وي او هیله داده چې دا به د افغانستان او نړۍ ترمنځ یو ارزښتناک ګام وي. له دې وړاندې په 2012 کال کې نړیوالې ټولنې د شیکاګو په غونډه کې د افغانستان سره د 5 کلونو لپاره د مرستو ژمنې او له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د انتقال په پروسه خبرې کړې وې. د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روسیې، چین او هندوستان په څیر هیوادونه له افغانستان سره د ګډ دښمن ځپلو پر اساس مرستې کوي او هیله مند دی چې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم د هغې زیان ته په کتو د تروریزم د ملاتړ پر ځای مبارزې ته زړه ښه کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس به ملاړ شو کابل ته. ولسمشر اشرف غنی نن د ارګ په جامع جومات کې د اختر لمونځ ادا کړی دی او وروسته یې څرګندونې کړې دي. همدا اوس را سره رحمت الله افغان د تلیفون په تماس کې دی. افغان صاحب، نور به له تانه واورو په دې اړه.
بلی عام صاحب، د اختر لمانځه ادا کولو نه وروسته چې لوړ پوړي دولتي چارواکو او مشرانو د ولسي جرګې همدارنګه د مشرانو جرګې غړیو پکې ګډون کړی و، په ارګ کې د کوچني اختر لمونځ ادا کړ. د لمونځ ادا کولو نه وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني دوی ته وینا شروع کړې. دا وینا اوس هم روانه ده. په وینا کې مهم ټکي دا و، د تل په څېر یو ځل بیا په سوال مخالفانو غږ وکړ چې دوی د سولې تغاله کې دي. همدارنګه وویل چې موږ هغه څوک چې راسره جنګ کې په وړاندې جګړې ته چمتو وي، د موږ غېږ ډېره پراخه ده. دا همدارنګه وویل کله چې وایي هره ورځ ما ته د سربازانو یا د سرتیرو د وژنې ارقام را ځي، له زړه نه مې ویل خدای خبرې دي. همدارنګه بیا ټینګار وکړ چې موږ په مخ روان یو، موږ ولس ته راتلونکي غواړو، راینده ورته غواړو. همدارنګ ځینې د اقتصادي پروژو ته مې یادونه وکړله. د سلما بند نمونې په توګه یاد کړي چې د سلما بند کې اوس په میلیونونو ټنه مکعبه اوبه ذخیره شوي دي. همدارنګه نور اقتصادي پروژې لکه شبانه تر بامیانو پورې د برېښنا د لیږ د یادونه یې وکړه چې دغه وسوال مخالفان یا د افغانستان دښمنان غواړي چې داسې اقتصادي پروژو مخه ونیسي، خو موږ به یې په وړاندې باندې ټینګ ولاړ یو. ولسمشر غني اوس هم خپله وینا کې دغه وروستي چې زیات چې د وینا په اړه مې تاسو ته او همدارنګه اورېدونکو ته وړاندې کړل. بلې انسر،
ډېره زیاته مننه کوو. موږ به وروسته بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. او دا ولسمشر د نننیو څرګندونو او همدارنګه په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د اختر د روان وضعیت په اړه به له تاسو حال اخلو. مننه درنه کوو. اوس هم راځو د کابل د څو تنو ښاریانو څرګندونو ته. وابورو شي دوی د اختر په اړه څه وایي.
عبدالرحمن زاده یم، زه اختر لمانځه ته راغلی یم. لمونځ ښه تیر شو. ټول افغانانو ته، ټول مسلمانانو ته اختر مبارکي وایم. او غواړو چې افغانستان کې صلح راشي، آرامي راشي او خوشحالي غواړو ټول هیوادوالو. دولت نه غوښتنه لرو چې آرامي راوړي او د هغه انتحاریانو د نور بمونه چې الوزي دا ونه خلک ډېرې لیدل دي. ټول خلک روان دي اروپا خواته.
امنیت
بالکل
المن سنن په خیر سره ادا شو د شردار په جامع جماعت کې. دا ډېر امنیت تامین او ډېر په سیمانه فضا کې خدای دې وکړي چې ټول امده سي امنیت اوسيږي او خپل خلک په آزاد شکل باندې په ښه سره سره په خوا باندې خپل عبادت او طاعت ادا کړي. او د مال خان ټول وطنګارانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. السلام.
دوستانو، د کابل د یو شمیر خاریانو څرګندونه وی چې زموږ خبريال ورسره د اختر تل منځ وروسته خبرې کړې وي. ته زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. د افغانستان د هوا پیژندنې او ملکی هوایي چلند اداره وایي تر دوو راتلونکو کلونو پورې به داسې تخنیکي سیستم جوړ کړي چې له طبیعي پیښو وړاندې به خبرداری ورکوي. یوسف خان ستدران په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د هوایي چلنې اداره وایي چې د رایمز په نوم د سیمې هیوادونو په غونډه کې چې د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه تایلینډ کې جوړه شوې وه، له طبیعي پیښو څخه د مخه د خبرداري په سیستم ټینګار وشو. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد قاسم وفایزاده چې په سیمه کې د طبیعي پیښو څخه وړاندې د خبرداري سیستم د پیاوړتیا په اتمه غونډه کې یې د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی، وایي افغانستان به تر دوه راتلونکو کلونو پورې د طبیعي پیښو د وړاندینې سیستم ولري. ښاغلي وفایزاده د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وار د مخه د وړاندینې سیستم په نصبېدو سره به په افغانستان کې د طبیعي پیښو څخه د اوښتونکو احتمالي زیانونو کچه راکمه شي. دی وایي د دوه کلونو په موده کې موږ په دې توانېږو چې دوا پېژندنې، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو وړاندوینه په دقیق ډول ترسره کړو، او په ورته وخت کې به وتوانېږو چې جی ټی ایس ایم ته خپل راپور ورکړو چې دا په حقیقت کې د افغانستان له لورې په سیمه ییز سرکټ کې د معلوماتو اړوند تشدد ډکولو یوه برخه ده. هغه وایي چې افغانستان د هوا پېژندنې سیستم د پراختیا نقشه جوړه کړي او ډېر ژر به په بېلابېلو ولایتونو کې د طبیعي پیښو د وړاندینې سیستم نصب کړي. آسیایي هیوادونه په 2004 میلادي کال کې د هند په اقیانوس کې د سونامي طوفان پېښېدو وروسته په 2005 کال کې د یوې ګډې شورا په جوړېدو سلا شوي تر څو په سیمه کې د طبیعي پیښو څخه د اوښتونکو زیانونو کمېدو لپاره هڅې وکړي. افغانستان په دغو غونډو کې د څارونکي پایس برخه اخلي، خو وایي چې په وروستۍ دغه غونډه کې یې د بشپړ غړیتوب اخیستو وړاندیز هم کړی دی. په افغانستان کې د طوفانونو، برف کوچونو، سیلابونو، بارانونو او نورو یو ناڅاپه طبیعي پیښو څخه هر کال ډېر خلک زیانمنېږي. له دې سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې د نوي سیستم نصبول به په هیواد کې د طبیعي پیښو څخه د اوښتونکو زیانونو کچه کمه او زیان لیدونکو سیمو ته به د دوی د مرستو رسولو چارې منظمې کړي. دی وایي دا وړاندوینې همکاره په تېره بیا پیښو ته د رسېدو ادارې ته توان ورکوي چې خلک ژر خبر او په جریان کې واچوي، چې په دې سره به د یوې پیښې له احتمالي خطراتو څخه مخنیوی وشي. د سیاس په وینا په افغانستان کې تر اوسه د وړاندوینې پرمختللی سیستم نشته، او له همدې امله هر کال د طبیعي پیښو له امله د مالي او ځاني زیانونو کچه زیاته وي. له دې سره د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې دوی د تېر کال رئیس د هوا پېژندنې په ریاست کې د سیستمونو په نوي کېدو، مسلکي او تخنیکي ظرفیت په جوړېدو کار پیل کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ مسلو ته ورځو. په دې برخه کې به یو رپورټ راواخلو. ویل کېږي چې تونس په منځني ختیځ کې یوازینۍ ډیموکراسي ده چې د عربو له پسرلي روغ راووت، خو په عین حال کې دا هیواد په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې لپاره د بهرنیو جنګیالیو د پام وړ برابرونکی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې یو رپورټ تر لنډې خبرتیا وروسته خپرېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د تونس بن خردان خارګوټي اوسیدونکو چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې په یو دښته کې پروت دی، له داعش سره پر خپلې جګړې ویاړ کوي، خو دغلته وروستي بریدونه د تونس لپاره د خبرداري غږ و. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالو په دې ښار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ، او مخکې له دې چې ماتې وخوري او 450 وسلوالې ووژل شي، 12 تونسي امنیتي سرتیري ووژل. تونس په منځني ختیځ کې یوازینۍ ډیموکراسي ده چې د عربو د پسرلي له پاڅونونو روغ راووت، خو دا هیواد د هغه هیوادونو په ډله کې تر ټولو ډیر څرګند دی چې په عراق او سوریه کې ادبا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. د سوفان ګروپ په نوم یو استخباراتي اداره وایي د 6000 په شاوخوا کې تونسیان د اسلامي دولت له لیکو سره یو ځای شوي. د دې کسانو په سلو کې 15 د بن خردان له سیمې څخه دي. د بن خردان د بریدګرو په شمول یو شمېر له دې کسانو څخه په لیبیا کې روزل شوي، چیرې چې یوه پراخه سیمه د حکومت له واکه وتلې ده. د تونس حکومت اوس هڅه کوي چې امنیتي تدابیر زیات او د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې سره د تونسیانو د یو ځای کېدو مخه ونیسي. د تونس په شمال ختیځ کې د یو پراته خارګوټي اوسیدونکي الفا حمرونی د 5 اولادونو یوه مجرده مور ده چې دوه لوڼې یې له داعش سره یو ځای شوي. هغه وایي کله چې په تیر جون کې د تونس په یو تفریحي سیمه کې د بریدونو خبر واورید، نو دعا یې کوله چې خدای دې وکړي د دې لوڼې په بریدګرو کې نه وي، په ځانګړې توګه ځوانه هغه چې حمره نومیږي. الفا حمرونی وایي ما هیله لرله او دعا مې کوله چې خدای دې وکړي زما لور په بریدګرو کې نه وي. که چیرې هغه داسې برید کوي، نو خدای دې وکړي چې بهر په لیبیا او یا سوریه کې وي، نه په تونس کې، ځکه زه به ډېرې ځورېدلې وایي که چیرې مې تر برید وروسته خپله لور ټوټې ټوټې لیدلې وای. نوموړي وایي څلور کاله مخکې هغه ډېره خوښه وه چې حمره چې اوس 12 کلنه ده او غفران چې 13 کلنه ده، د دوی کور ته نږدې یوې دیني مدرسې ته ورتللې. دوی دغل تل یاغي پیغلوټو په سختو پرېزګارو مسلمانانو بدل شوې مخونه په تور لوپټو پټ کړل او خپل کښو خواندوی هم غوښتل چې خونځای پریږدي او له دوی سره یو ځای شي. ورورو الفا همرونی پوښوه چې خپل لونی له واکوتلې نوموړي په 2014 میلادي کال کې خپل بچیانو سره لیبیا ته واوخته څو هلته کار پیدا کړي. په لومړي قدم کې دغلته غفران نادرکه شوه او له داعش سره یو ځای شوه. نوموړي بیرته تونس ته راغله او خپله بله لور همراه یې پولیسو ته وسپارله. خو څه موده وروسته هغه خوشې شوه او په لیبیا کې له خپلې خور سره یو ځای شوه. اوس دا دواړه نجونې په لیبیا کې د داعش ضد ځواکونو لخوا نیول شوي او بندیانې دي. مورې وایي وخت نا وخت ورسره په ټلیفون خبرې کوي. همرونی په دې اړه چې دوه لوڼې له داعش سره یو ځای شوي ازادانه غږیږي او وایي هغوی چې دا ډول خبرې پټوي په حقیقت کې د خپلو اولادونو ساتنه نه کوي بلکې نورې هم په ستونزو کې ښکېلوي. خدای یوه استثنا ده. په تونس کې ډېر نور میندې پلرونه له داعش سره د خپلو اولادونو د یو ځای کېدو خبرې پټې ساتي ځکه د پولیسو له څېړنو وېرېږي. یو کس چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي دا د تونس په استخباراتي اداره کې مهم چارواکی دی خو په 2014 میلادي کال کې یې له یو ناڅرګند کس څخه په ټلیفون خبر ترلاسه کړ چې د ده زوی د سوریې په لاسیقیه کې د داعش په پلوۍ جګړه کې وژل شوی. د تونس د استخباراتو دا چارواکی چې نه غواړي اوس هم پرې خلک خبر شي وایي د ده زوی لومړی ترکیه او له هغه ځایه سوریې ته تللی و. دا یوازې نه دی، د استانبول د هوایي ډګر په وروستي برید کې د تونس د پوځ یو جنرال فاتح بایود چې پوځي ډاکټر و وژل شو. ویل کېږي چې نوموړی ترکیې ته د دې لپاره تللی و څو خپل زوی بیرته د داعش له وسلوالو راستون کړي. په راپور کې د یوې بلې تونسۍ مور رابعه عمر کیسه یاده شوې چې خپل زوی د تونسي خبریال لطیف په هغه مستند فلم کې لیدلی و چې نوموړي د سوریې په زندانونو کې د بندي تونسیانو په اړه جوړ کړی و. زهیر لطیف وایي دا مستند فلم تر هغې مخکې چې په 2013 میلادي کال کې داعش د خلافت اعلان وکړي د سوریې په زندانونو کې د تونسي وسلوالو په اړه جوړ کړی و او کله چې خپور شو ګڼو تونسي میاندو او پلرونو ورته ټلیفون وکړ چې که د سوریې په زندانونو کې د دوی بچیان لیدلی وي. نوموړي وروسته د شلو میاندو پلرونو سره د مشق ته یو سفر تنظیم کړ چې په دې کې رابعه عامر هم وه. دا 50 کلنه مور وای زوی لیبیا ته د کار په پلمه تللی و بیا نه درک شو دی ګمان کوو چې مړ به وي. خو د لطیف په مستند فلم کې ولید چې ژوندی او سوریه کې بند دی. هغه چې د مشق ته د سفر پر مهال خپل زوی لیدلی و وای هغه ستړی و وضعیت ښه نه و ما ټوله هڅه وکړه خو هیڅ مې بدل نه کړی شول. خبریال زهیر لطیف په دې اړه چې ولې تونسي ځوانان له داعش سره یو ځای کېدو ته لیواله دي وایي ځکه چې دوی ته په خپل وطن کې داسې فرصت برابر نه شو. لطیف وایي د خدای شکر دی چې موږ له هسې وضعیت سره مخ نه شو چې په لیبیا کې د قذافي رژیم په وړاندې او ترې وروسته په سوریه کې رامنځته شو. زه په دې باور لرم چې ډېرو خلکو چې ولیدل زموږ له انقلاب لږ وروسته یو شمېر ځوانانو څنګه د قذافي رژیم خلاف جګړه وکړه دوی ورته مایل شول او فکر یې وکړ چې ولې موږ ته همداسې یو فرصت برابر نه شو. په ریپورټ کې په تونس په ځانګړې توګه بن قردان کې غربت د خلکو تر ټولو لوی اندېښنه یاده شوې او یو له هغه سببونو ګڼل شوی چې سرګردانه تونسي ځوانان په لیبیا، سوریه او عراق کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو سره یو ځای کېدو ته اړ کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو مخکې مو د ازادي رادیو له یو خبریال افغان څخه ریپورت واخیسته چې نن ولسمشر په ارګ کې د اختر لمانځه وروسته یو شمېر چارواکو د غلط ورغلو خبریالانو ته خبرې کړې دي. د خبرې اوس پای ته رسېدلې. زموږ بل خبریال اجمل تورمان ارګ ته ورغلی و او په دغه مراسمو کې برخه اخیستي. همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. تورمان صاحب، د ارګ د اختر په اړه او همدارنګه د ولسمشر د څرګندونو په اړه راته ووایي.
بله، ان صاحب اوس اختر مونږ سره د بیا مو د اختر مبارک تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته اختر مبارکي وایم. او بله، ولسمشر د اختر د لمانځه تر راکول وروسته سلام خانې ته راغی. اول ته رسنیو ته او یو شمېر میلمنو ته خبرې وکړې. ولسمشر په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ارګانونو ستاینه وکړه، د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې په لومړی خط کې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دوی دغه د اختر په شپې ورځو کې هم هلته دوی د افغانستان د خلکو د دفاع په خاطر باندې پراته وي په سنګرونو کې. او دغه شان ولسمشر یو ځل بیا له مخالفین او غوښتل چې د سولې دروازې لاس دوه پر مخ پرانیستي دي او دوی کولی شي چې د پردۍ غلامۍ ځان خلاص کړي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. ولسمشر وویل چې جنګ د دوی غوښتنه نه ده بلکې جنګ تحمیل شوی دی پر دوی باندې، او دوی وویل چې د سولې لپاره دوی هره دروازه ټکولې ده او د سولې لپاره به هڅې وکړي. ولسمشر دغه شان په یووالي اتفاق او اتحاد باندې هم ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو یې وغوښتل چې دغه شان په یووالي سره د افغانستان ملي ګټو ته ژمن واوسي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی تورمان په روانو خپرونو کې. بیا هم له تاسو اورو قدرمن دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 نه بیا اورېدلی شي. د آزادۍ رادیو خبري اله اجمل تورمان و چې نن ارګ ته ورغلی و او دغلته یې د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو حال راکوه. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د اختر په مناسبت په یو خبر کړي پیغام کې او زلبیا په دې ټینګار کړي چې د سولې ورداغ پر مخ خلاص دي چې سولې غواړي او هغوی چې له سولې ډډه کوي واقف به ورته ګران پریوسی. د ایران ولسمشر د افغانستان له حکومت څخه بشپړ ملاتړ د ایران د دولت د پالیسۍ برخه بللې ده. نوموړي پرون له ولسمشر اشرف غني سره د کوچني اختر په مناسبت په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړي. د سعودي پاچا ژمنه کړې چې د هغه پر ضد به ثوابي اقدامات وکړي چې د په وینا د هیواد ځوانان بې لاره کوي. نوموړی دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې سعودي کې د دوشنبه په ماښام 3 چاودنې وشوې. ولدې چاودنو د مسلمانانو په سپېڅلي ښار مدینه منورې کې د نبوي جومات پر ساتونکو وه. ملګرو ملتونو ویلي ویشي ملیشیا ډلې چې په فلوجه کې د عراق د پوځ ترڅنګ جګړه کې برخه اخیستي ښایي شاوخوا 900 ملکیان سړي او لکان برمته کړي وي او شاوخوا 50 وژلي. د عراق د کورنیو چارو وزیر وایي خپله استعفا یې د دې هیواد صدر اعظم ته وړاندې کړې. د نوموړی په بغداد کې له هغه خونړي برید وروسته استعفا ورکوي چې د 2003 کال راهیسې دغلته تر ټولو مرګونې چاودنه بلل کېږي. او د ایتالیا ساحلي ساتونکي وایي د سې شنبه په ورځ د مدیترانې د سیسلی په تنګي کې له وړو ربړي کښتیو او د لرګیو له یوې بیړۍ 3500 کډوال ژغورلي. دوستانو په همدې د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. یو وار بیا د کوچني اختر نیکمرغي او خوشحالي ټولو ته غواړو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. کور کلی او د ګوړي اچار واورو.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي. هر وخت په تیره د اختر لپاره ډیر مصرف، هغه هم هغه کورنۍ ته چې کمزور اقتصاد لري څنګه دی؟
شل 15 نفر یم، ولا که د روزي خرڅم لرم، اختر خو یاره فختر کې پرګل.
د دوستانو کور ته وخت نا وخت او بی خبره ورتک هم د کور خلک لستوندو سره مخ کوي.
لار بشه خیره کینه غرمه تیر کړه نه زما د بما کې غرمه بم پات شوې ته مازګر بنس.
قدر من اوریدونکو، اسراف لکه څنګه چې په اسلام کې معنا شوی په ورځني ژوند کې هم د اقتصادي ستونزو لوی لامل کېدلی شي. بیا د افغانستان غوندې ملک کې چې اکثره خلک ډېر عاید نه لري، هغوی دومره پیسې ګټي چې د ورځني ژوند ضروري شیان پرې واخلي، خو کله چې اختر یا کوم بل مناسبت وي دومره مصرف کوي چې بیا یې قرض په کلونو کلونو پاتې وي. موږ له داسې کسانو سره غږېدلی یو چې د روژې قرض او مصرف ته حیران دي. اختر ته خو هسې هم څه نشي برابرولی.
شل 15 نفر یم، ولا که د روزې خرڅم لرم، اختر خو یاره پختر کې پرګله. میوه خو یاره توبه ده، میوې خو ناسته موږ ډوډۍ نه رسېږي، میوې هم زار کې که زاړه کالي که نوي کالي کې ګرځي به. د اختر په ورځ میوه غواړي، ښه کالي غواړي. قرض هم څوک شی نه راکوي چې واخلم، چې قرض راکولی خو موږ هم پیسې وي، بیا به خدای پیدا کړی دی.
فقر او نیستی له نورو ستونزو سره سره له رواني پلوه هم غریب ولس ځپي. د کابل اوسنکی نجیب وایي چې سهار تر بیګا کله خو شپه تر سبا هم ګلدوزی کوي، خو بیا هم په اختر کې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی.
زه کسب کار یم مثال زه د ورځې 1500 یا 1400 کار کوم دا ټول میاشت کې مثال زه 1000 2000 کار وکم هغه یو دم د کور مصرف سی هغه نه بسیج یو کور ته ورسی مثال سترخان ته وګوره چې شل رقم دیش رقم شان پراته دي چاریان پد سی چې دای د کوم خواسته رانیولې دي یعنی ما چې حساب کړی دي شل زره 15000 15000 از ما سره خامخه پر دا باندې دي چې هغه مناسبه کوم نور خلکو غونډه چې پیسې او ای ورته راځي هغه رقم برابر کې خو هغه خو بيخي هر مصرف 50000 70000 دلته اوس مش کول د زیکو خلک ګورو چې د لاس غاړه رانیس په 10000 15000 یو غاړه رانیسې ته ودا دا شی پورا کم دا شی پورا کم دا شی پورا کم په دا ځای چې زه خوشاله سم اختر تیر کم هغه زه هغه باندې خفه کېږم
دا سم شوی چې زینو کسانو پیسې قرض کړي دومره خوراکي مواد یې اخیستي چې اضافه شوی خراب شوی او بیا لری غورځولي د کارتینه اوسنکه جانان وای چې دا کار نو بیا بخیسم نه دی
دا و چې نو کوم مثال نه خو دی ممیزی مثال بادام او پسته هم در خم ته کیک او کلچی چې لوبي دا ښه نه آماده کوي او نور تازه میو کوم دا مغه موسم مطابق کوم شی هغه آماده کوي نو بعض خلک دی غته وسنه کیږي هغه شی مصرفي ګمنه ابیا اضافه سی بجای مصرفي ګرمیم دا د ساتل ول نه یو بل اطراف منطقي دی موږ زیاته برق نه
د لوګر اوسیدونکو اجنقی په نظر په اخترونو کې د ډیر مصرف پر ځای د بیوزلو کسانو سره مرسته وشي په دې سره هم خدای خوشاله کیږي او هم غریبو کسانو سره مرسته کیږي
افغانستان په مجموع کې یو غریب هیواد دی غریب وطن دی نو له دې وجې نه دغه سیالیانې شریکانې دا خلک ډېر پریشانه کوي د اخترونو مسلې دي یا فرزند فرشونه دي پردې دي نو دوی همیشه په دې کې اسراف کوي خلک ماته هر سړی وایي از مهم ښکار سم د اهمیت په سترګو ته ګوري حتی چې په سود سره پیسې اخلي خو خامخا دا سیالي شریکې کوي چې څومره ساده کوي هغومره به موږ راحت کړو چې څومره کار ساده ونیسي نو هغومره به بیا د نور خلک ورنځه کوي پخوا به بس کلچې به وي او چای به بیا وروسته ورسره لږ در نه خود ممیز پیدا شو وروسته به بادام او پسته پیدا شو وروسته بیا نور نور شیان پیدا شو اوس نو وچه میوه او تازه میوه او څنګه قندار کې څو وخت موږ ژوند کړی هلته بیا د نوشابي او د شربتونه او د شاندې څومره کېدی چې خپل د سرخنده کې خلکو ته وښي چې زه خو دا رسیم انسان یم یعنی که یو فقیر مسکین وای چې د ما کور کې بم لګېدلی دی واړه یتیمان راته پاتې دي سیاست راته پاتې دي کونډې راته پاتې دي نو هغه ته لسیل جبره باسي او کله چې دوی داسې د نومو نښان چلی جای راسي دوی بیا ډېر په جګ سره سره مصرفونه کوي
درنو اوردونکو د اختر ورځې خپلوانو او دوستانو سره د لیدلو ورځې دي لکه څنګه چې موږ غواړو د خپلوانو کورونو ته ورشو ورکر کینو له حواله خبر شو همداسې د کور خاوند هم غواړي چې خپل خپلوان وویني نو که موږ ورته ناست یو هغوی به څه ډول د خپلوانو کورونو ته ولاړ شي د کاپیسا اوسنکی زمان وایي هغه میلمانه چې ډېر وخت کینی سخت زړه ورته پتنګ وي
دا چې زه خپل کور کې مې طاقت نه کیږم دا میلمه وزر چې شوی وای خپل کار څخه باید لاړ شم خو مجبور ما ته ناست یم که میلمه چې شو خدا او که چې نشم خپل وخت مزای کی دوستان چې مونږ ته راځي مونږ هم باید تل لاړ شو یو ته دا دوستان چې راغله ما ته ناست یم ته کې ورته کې چای راوړو ته میوه راوړو ناست یم مونږ وخت زای کی دا رواجو نشته نو هغه چې میلمه چې راغله مونږ ته ډوډۍ موري چای چرو نه ولا زما کار لرم لاړ به شي خیر کینه غرمه تیر کړه نه زما دا به ما کې غرمه بم پات شوې ته مازګر وناسي
لیوچا سره ډیر کیناستل او دیغه وخت ځای کول د اسلام له نظر هم سم کار نه دی د کندوز اوسنکی غلام حضرت په دیاکله وای
کله چې صحابه رسول صلی الله علیه وسلم سره کیناستل نو بیا به ډیر وخت سره ناستو نو بیا الله سبحانه و تعالی په قران کې آیت نازل ک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دونه مکی نه چې دیغه وخت ځای کوي نو دغه چې چل د چې وزلار سم چا سره کینم هغه سره کینم کینم غدی بل دوست مباسم نه کافی وخت پر سره کینم چې هغه ته وخت ورکم چې هغه دوستانو سره کینی رابطه وکي تګ راته ګو سره وکي دا یو پروګرام ځان سره وته کې د اخسر لږی زه د تا په وځه پیګم چې زه تا سره کینم زه پیګم شهر زه دوغه نه وخت لري نور نه لري نو باسي زه خپل لارسم
په تګ راتګ سره د خلکو منځ کې مینه زیاتیږي خو دومره هم نه چې د کور خواند پوزي تراولي
وای مینه په تدور اتو زیاتیږي او کله راځه کله بز در زمینه تا گرا تک د انسانانو د پاره دا ډیر خدایدی د خاطر چې زمون د چیزې تیږي زمون د زړونو مینه زیاتیږي. نو د سم نه چې مثال د خبرې مونږ په اختر کې چا کر سبینه ورشو او مالته سی پراره پرته وي او تر مازیګر پورې خلک هم د کار نه وباسو سی باغو ته مزاحمت هم کوی څو نور خپلوان چې هغه کار راځي داسې کورونه وشتره په کابل کې چې ځنې خلک خپل کور لري ځنې ګاونډي دي په کور کې پراته دي کنه یو کوټه لري اوس دغه یوې کوټې واره سره باید مونږ ډېر احتیاط وکړو. مثال د یو څوک دوه کوټې لري دوه کوټو باندې رسیدګي نه کوي په دې چې خپلوان ایرانو دوستان زخته ډېر دي. نو بس ښه خبره داره چا ته مزاحمت ونه کړو چېرته کرارې پرته یې ونه وو خپله خوښي ورسره شریکه کړو او خپل د احترام مراتب ورته وړاندې کړو نور ته نه وځو لاړ شو.
هغه کسان چې رسمي دندې لري هغوی غواړي چې د اختر له رخصتي نه ډېره ګټه واخلي خو که مېلمانه ډېر وخت کینی ټول کارونه ګډوډ کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو فیضی په باور کچېرې د وخت په قدر پوه شو بیا نه خپل وخت او نه هم د نورو ځای کوو.
افغانان میلمه دوست دي خو ځینې کسان د میلمه دوستي نه دښمن دوستي ته سره راغلي خصوصا د اختر ورځو کې زیات کسان دي چې یو اتاق ولري یا به دوه اتاق لري. ځینې میلمانه چې راشي هغه به ناست دي او نور ته به ځایم نه کچېرته د اختر په ورځو کې دسې کسان چې فکر وکړي چې زم د اختر مبارکي لپاره باید دا هم فکر وکړي چې هغه به دوستان لري چا کره به ځي څوک به نور هم ورته راځي فقط چې لاړ شي سلام علیکم اختر مبارک شه دا نه چې شپې وړئ نن هغه پرونی وخت نه ده هغه وخت اوس د اړتیا و کارونه کم و اول زیاتره د دولت کسان دي هغه درې ورځې وخت لري په دې درې ورځو کې هغه غواړي چې ډېر کارونه نور ترسره کړي باید د هغه مزاحم باید نه شو.
پختر کې د میلمه ډیر ناستای تر ټولو زیات میرمنې پازابوي. ستاره یوسفزی وایي کله خو داسې هم کیږي چې د ډیرو او بې وخت میلمنو له وجې خپل اید ځای هم نشتللی.
داسې ورځ شوی چې مثلا ما کالی اغوستی ماشومان آماده شوي دي چې مثلا د خپلو نږدې دوستانو کره لاړه شو اما هغه سات ماته میلمانه راغلی دي او زه مجبوره شوم چې کینم هغوی ته پخلی وکړم نو دغه تک ره زه پاتې شویم. نو بیا ورته ماشومان ډېر جګرخونه شوي ډېر زیاته نو هغه تر مازدیګر پورې به پاتې شوی او داسې کسان دي چې مثلا شپه هم تېره او داس اخلاص زړه اوسره شي کیناستلای کنه داس زړه داس یو نارامه چې ګوره هغه پروګرام چې ما او شما سره برابر کړی و چې مثلا د خاله کرے یا د ماما کرے یا د تر کرے بوله او د دې تګ نه پاتې شول.
درنو دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه شو د اختر ورځې د خوښۍ او خپلوانو سره د لیدلو ورځې دي نو په کار ده چې خپل خوښۍ د بې ځایه لګښتونو له وجې په خوابدۍ بدل نه کړو. که موږ په قرض او پور د کور وسایل او خوراکي مواد برابروو نو روښانه خبره ده چې قرض بیرته غوښتل کیږي. که یې ادا نه کړو نو هم مو ځان او هم له چا مو چې پیسې اخیستي جګرخونه کړی به مو وي. له بلې خوا وخت نا وخت میلمه کیدل هم د کور خاوند له ستونزو سره مخ کوي نو دومره میلمه کیدل پکار دي چې هم د دوستانو له احوال نه خبر شو او هم د هغوی وخت ضایع نه کړو.
چی خواهد شد؟ کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی درگت نوا کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام د ښار د پیرکیو بازار پروژه کې هم ختود وو ته په وایي په پیرکیو روژه نه ماتیږي خو یو نیم روژه خور بیا وایي چې پیرکی د ماشومانو لپاره پخوي، لکه غله چارپاکي چې د خپلو غلاګانو لپاره بانی کوي. د خبرونې په پیل کې مو د میاشو او غماشو د سرتاسري اتحادی لمشر بنبنګي سره مرکه درته کړې ده. بنبنګي له حکومت ډیر زیات خوشاله دی، دا چې ولې دغه دی په خپلې لده واوري.
د غماشو د سرتاسري اتحادی مشر کلمړی ځان معرفي کې نو خوشاله بسو.
زه د غماشو د سرتاسري اتحادی هغه مشر یم چې پرله پسې د 15 کاله دغه افتخار لرم.
نو ولې کوم بل غماشي ته اجازه نه ورکوي چې د څه مودې لپاره د اتحادی مشر شي؟
دا ځکه چې ما ډېره تجربه پیدا کړې، او بل دا چې نوي انتخابات هم نه دي شوي چې غوماشي بل مشر وټاکي، او زه باور لرم چې تر مرګه به په دغې څوکۍ ناست یم.
دا ولې؟
دا ځکه چې موږ هم لکه د دې هېواد د انسانانو غوندې چې هیڅکله هم خپل مقام او څوکۍ نه پرېږدي، له ترلاسه کړي مقام لاس نه اخلو.
که دې په یاد وي، موږ څو کاله پخوا هم مرکه درسره کړې وه، او هغه وخت دې د کار او خدمت ډېرې ودې کړې وې. آیا هغه مو ترسره کړې؟
ښه مې په یاد دي چې ډېر پخوا مې مرکه درسره کړې وه، او د خپلو غوماشو د ژوند ښه کولو لپاره مې د کار او خدمت وعدې کړې وې، چې له نیکه مرغه مې ټولې وعدې پوره کړې دي، او نن د یو سرلوړي غوماشي په حیث د تا په مخ کې بنګ بنګ کوم.
مثلا غوماشي څه مو کړې دي؟
د ټولو غټو او وړو میاشو او غوماشو لپاره مو د خلکو د چیچلو او وینې زبېښلو بلا ډېر سیمینارونه، کورسونه او ورکشاپونه جوړ کړي دي. د وړو اتحادیو سیستم مو رامنځته کړی، او د کابل سیند له ډنډونو څخه مو د ښې ګټې اخیستنې کارونه پر مخ بولي دي.
په لومړۍ مرکه کې مو له شاروالي نه ډېره خوښي ښودلې وه چې د تاسې لپاره یې د ژوند ښه امکانات برابر کړي دي، او ډېر ښه اوربند مو ورسره کړی دی. اوس حالات څه ډول دي؟
اوس حالات له پخوا نه هم ښه دي، ځکه ښاروالي ښاروال نه لري او کارونه یې سرپرست پر مخ بیایي، نو ځکه زموږ حال ډېر ښه دی.
ولې؟
ځکه چې سرپرستان ډېر د خپلو جیبونو په غم کې وي، او کار ته یې توجه کمه وي، ځکه ګمان کوي چې د څو ورځو میلمه دی، نو څه ته ځان په عذاب کې.
نو د غماشو د اتحادی مشره، نو په دې حساب له شروالی نه خوشحاله یې؟
ډېر زیات مې خوشحاله یو، ځکه نه له موږ سره کار لري، او نه مو د اوسېدو له چاپېریال سره، لا چې د کو امکاناتو برابرولو مرسته راسره کوي.
بل له چا نه ډېر خوشحاله یې؟
د ښار جوړولو له وزارت نه، د صحت عامی له وزارت نه، د محیط زیست له ادارې نه، د حکومت له دواړو سرونو نه، او که له حقه منکر نه شو نو له ټولو خلکو نه خوشحاله یو، ځکه چې هیچا هم موږ ته مزاحمت نه دی کړی، او نه د مزاحمت فکر لري.
نو داسې ښکاري چې اوسني ټولنیز او حکومتي شرایط د تاسې لپاره ډېر ګټور دي.
موږ میاشي او غوماشي او آن مچان هم ډېر ارامه خوشحاله واسده یو، نه څوک کار راسره لري او نه هم غرض. چېرته چې زو تلای شو او چېرته چې کینو کېناستی شو، د ښار د ویالو ولاړې اوبه، د سین مردار ډنډونه، او د کثافاتو نمجن او غوړ ډیرانونه د موږ لپاره د عام حیات کار ورکوي، پوه شوې؟
نو د تانه خبرو ښکاري چې د دې ځای انسانان دښمني نه درسره کوي، خو تاسې بیا هم چیچی او په ناروغۍ اخته کوئ.
خو چیچل د موږ فطرت او مجبوریت دی، دا کار د موږ دښمني مه ګڼئ. د انسانانو د وینې زبېښل د موږ د ژوندي پاتې کېدو په معنا دي، نو موږ دغه کار د مینې او محبت له مخې کوو.
که په پای کې کوم پیغام لرئ وړاندې کولی شئ؟
زه له ښاروالۍ، د صحت عامی له وزارت، د ښار جوړولو له وزارت، او د محیط زیست له محترمې ادارې نه مننه کوم. د هغوی له مامورینو مننه کوم او پرې ویاړم. موږ د دوی د مهربانۍ له امله خوښ، مست او تازه یو، نو حق لري چې ووایم ژوندي دې وي دوی ټول، او زه درنه نور لاړم.
والے
زکچے
والے پروژا کی ہر سے گرانی گی
زکچے پلورون کے او سوداگران ہمدا د گٹی میاش بولی
والے شپا اور زوانان پ موبائلونو کی مصروفی
ځکه چې موبایل لکه د لیلامیو بازار، ځوانان د خپل خوښي توکي پکې لټوي.
ولې مظاهرچیانو د تورخم جنگ ته ورونه دنګل؟
ځکه چې مظاهرچیان د سر ساتلو لپاره مظاهرې کوي.
ولې ټول خلک له چارواکیو شکایتونه کوي؟
ځکه چې چارواکي کار نه ورته کوي، وایي که کار وکړو بیا به له نظره شو.
اوس نو مونږ فیسبوک هم داسې مسخره کړ لکه دا نور شایان. د فیسبوک له یو بل ډول کارولو مو خبره وو.
مور څنګه شو؟
زړه مې در باندې زوی دې پیدا سه.
خیر وسې مورې، مبارک دی وي درته. زه یو ځل ورځم چې څو دانې عکسونه یې واخلم.
ودرېږه، تر اوسه یې لا سترګې نه دي خلاصې کړې، تر اوسه مو لا مینځلی هم نه دی.
پروا نه کوي، د ما به همداسې په کار دی. په همدغه حالت کې چې عکسونه واخلم نو ملګري به مې ډېر خوښ کړي.
د ملګرو لپاره یې عکسونه اخلې؟
هو، د فیسبوک دپاره یې اخلم. د فیسبوک ملګری به مې ډېر خوشحاله شي.
چې دومره شاله یې نو راځه، خو که دې سبا ته اخیستی وای.
مورې هم دا اوس خوند کوي. تر اوسه چا دغسې د پټو سترګو د ماشوم عکسونه فیسبوک ته نه دي چک کړي.
وانجلۍ، ته دا ماشوم ردی خوا کړه.
ولې، د څه دپاره؟
میړه دی عکسونه اخلي.
د فیسبوک دپاره یې عکسونه اخلم.
تر اوسه یې کله سترګې خلاصې کړې؟
همداسې ښه دی، ته یې دا خوا مخ را واړوه. دغسې اخوای که، آفرین. اوس یې چکه دغسې زبستی. نور به سبا ته بیا واخلم. نن همدغه فیسبوک ته ورکوم چې ملګری مې خوشحاله شي.
علاکه نن خو دې ښه عکسونه فیسبوک ته چک کړي وو.
مبارکي دې هم رانه کړه، زوی به پیدا شو.
دا څه وایې؟ اوس خو ما غوښتل چې تسلیت درته ووایم، ځکه چې موږ ګمان کوه چې زوی دې له پیدا کېدو وروسته مړ شوی دی.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ټولو ملګرو دې همدا ګمان کړی دی، او ځینو خو ډېرې کنځاوې هم درته لیکلي دي.
ولې؟
د دې لپاره چې وایي پیدا شوی نه وي، بیا یې عکسونه په فیسبوک کې اچولي وي.
ما ویل ملګری به مې خوشحاله شي، او دوی کنځل راته کړي دي.
خالقه ملامت نه دي. ابل اور زیړګل د مردار خرې عکس اچولای وو، او لاندې ورته لیکلی وو چې ګران خرې مې د ژوند په نیمه لار کې پرېښودلم.
رښتیا وایې؟ لکه سانډا خان چې د خپل سپي عکس اچولی وو، او لاندې ترې لیکلی وو چې د بدو عادتونو له امله مې د تل لپاره له کوره وشاړه.
یو ځل خان میر هم د خپل ډیران عکس اچولی وو، او لاندې لیکلی وو د موږ د ولایت تر ټولو لوی ډیران.
معروف هم د خپل زوی عکس اچولی وو، او ورته لیکلی وو چې ځوان نن په ایسکریم مرور دی، او دلوچ د خپلې وړې لور عکس اچولی وو، او لاندې بیا تې لیکلی وو چې غوټۍ د عایشه ګل عکت کړی.
نو چې داسې ده، ژر لاړ سه او د خپل زوی عکسونه دې ډیلیټ کړه، که نه دومره کنځاوې به واورې چې زړه به دې له زویه بد شي.
همدا اوس زه مورې لټوم یې. خدای دې پرته له فیسبوک راته ښه سړی کړي.
نه نه. ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
باب تک